افغانستان کې د ماس دیگر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ته موزن ریاس نوري هر کله کوم مخکې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو د طالبان حکومت په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د هوایی بریدونو په ترڅ کې د شپږ څلوېښت ملکي وګړو د وژل کېدو خبر کړی خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغو بریدونو کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې پاکستان پرون ناوخته د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په څلورو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. هغه همدارنګه ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ تنه نور چې ډېری یې ماشومان دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د خاورې دننه د دغو بریدونو په اړه تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د هیواد امپاوز څرګندونې کړي خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټنځایونو شوي او په هغو کې له جټ او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی دی. د دې چارواکي په خبره په دغو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي برید په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو وغانده او هغه یې ښکاره تیری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وبلله. ښاغلي کرزي نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ په سیمه کې د ده په خبره د افراطیت د پیاوړتیا او د افغانستان د کمزوري کولو د دوام لپاره د اسلام آباد د ناسمو سیاستونو پایله وبلله. یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپورلو چارواکو هم د پاکستان دغه برید غندلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این سی آر وایي په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په موخه خپل پروګرامونه پیاوړي کوي. یو این سی آر نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د خپلو پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي سوداګرۍ له څانګې سره یو مهم تړون هم لاسلیک کړی دی. د یو این سی آر په وینا په دغو پروګرامونو کې پر ښځو په ځانګړي تمرکز سره معیشت کارموندنې او سوداګرۍ ته د راستنېدونکو کډوالو لاسرسی شامل دی. د قزاقستان په لویدیز کې اقتا او خارته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن چهارشنبه وویل په دغه الوتکه کې چې د آذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه نه شپېته تنه سپاره وو. چارواکو ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له دیرشو زیات ژوندي پاتې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وویل د دوو ماشومانو په ګډون وویشتنه سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوي. د یولسو کسانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی او د جدي پاملرنې په څانګه کې تر درملنې لاندې دي. د آذربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امبیریر یو سلو نوي الوتکه چې له باکو څخه د چچنیا پلازمېنې ګروزنی ته په لاره وه اړه شو چې له اقتاو څخه شاوخوا درې کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته وکړي. د الوتکې د غورځېدو لامل سمدستي نه دی څرګند او د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشره په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې د ګډون نه وکړی. له دې مخکې احمد الشره چې په ابو محمد الجولاني مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید دولت په کنټرول کې وي. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د بشار اسد رژیم وپرځاوه او پر دې هیواد واکمن شول. تمه ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا پنځشنبه د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه وکړي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 نیمو بجو پیلېږي. له زیمبابوې سره دوهمه ټیسټ لوبه به د مرغومیا جدي میاشتې په 13مه وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزو او 50 اوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د طالبانو حکومت وای د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د سیمې یو ځایي چارواکي ازادي راډیو ته وویل
برمل پلمن سیمه منګړیتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. هغې له خوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د پاکستان د دغو بریدونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو تر څنګ عامو افغانانو هم غبرګون ښودلی.
په ډیپلوماټیکه کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي او ښکاره ستا د هیواد حریم نقص وي په تا باندې تجاوز کوي. زه فکر کوم د دغسې هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسبې نه دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. وابورې چې د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترین کوټ ښار د پراختیایي پلان چارې بشپړېدو ته نږدې دي. د دې ښار اوسېدونکي هم ورته خوښ دي.
ښاروته د تامت وساس او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي. سړکان به مستمې، یو مریض به مشفقانې او مکتب ته مکشنیان دا به لاره بندې سي. دا جسم
په نړیوالو موضوعاتو کې به په قزاقستان کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د غورځېدو د پیښې له وروستي جزئیاتو خبر شئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په وژل شوو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. په برمل ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دې برید کې ان د یوې کورنۍ څوارلس غړي وژل شوي دي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې د دوی کورونه هم ویجاړ شوي دي. نور پدې رپورت کې
د طالبانو حکومت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې د حملې لامل د شپږ څلوېښت کسانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په وژل شویو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي زیانمن کسان یو شمېر د سیمې اوسېدونکي او ځینې د وزیرستان بېځایه شوي کډوال دي. ذبیح الله مجاهد دا هم ویلي چې دا هوایي حمله تیره شپه د برمل په شینسترګۍ اډې، سورزغمی، الماستی او مرغۍ سیمو کې شوې ده. دا سیمې د ډیورن کرخې بلې غاړې د جنوبي وزیرستان د ناکراره قبایلي سیمې انګور اډې سره ګډه پوله لري. په برمل ولسوالۍ کې یوې طالب امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د یوې سیمه ییزې کورنۍ څوارلس غړي هم شامل دي.
بېګا شپې نه وخته نه بجې خواوشه برمل پلمن سیمه منګړیتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. هغې له خوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تیر شپه ناوخته له دې هوایي حمله وروسته په خپل اکسپانه په یو بیان کې دا حمله غندلې او د افغانستان په خاورې وحشیانه برید بللې. دفاع وزارت خبرداري ورکړې چې دا حمله به بې ځوابه پاتې نشي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله د شپې نهه بجې تر سره شوه چې لاملې ګڼو ملکیانو ته مرجوب لواوخته. د دې ولسوالۍ یو اوسېدونکي صدیق الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستانیانو ته کې د برمل ولسوالۍ په زیاترو سیمو باندې ګرځېدلې چې بیا وروسته بمبار هم وکړ، خلکو ته مالی او زیاني تلفات واړول. زه دومره دقیق معلومات نه لرم خو د ښځو او ماشومانو په شمول پنځه شل شهیدان لرو او دا خلک ټول ولسي خلک وو، عام خلک وو.
د برمل اوسېدونکي وایي چې له حملې وروسته د پیښې سیمې ته د ټلیفوني اسانتیاو د درېدلو له امله لاسرسی سخت شوی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې اوسمهال په سیمه کې وضعیت نارمل دی او سیمه ییز اوسېدونکي د وژل شویو کسانو د تدفین مراسم ترسره کوي.
او یاره خاور نه خو له تر اوسه ډېر راوتي دي که څه پاتې وي کم تر پاتې وي. اکثر راغلل روغتونو چې کوم خدمت وو هغه ترسره کړه. روغتونو ولا راغلل او بعد هغې نه وس ډېر اکثر شهیدان دي، زخمیان کم دي پکې نه. دغه ډزونه مزونه فرخال نشته، بس خلک اخته دی چې کوم مړي شوي دي، شهیدان شوي دي، دغه تدفین کوي لکه خخوي یې ښه. او نور خو تیارې نشته، وضعیت خو نرمال ده. بیخي طالبان هسې په کنټرول کې اخیستي دي.
د سراپورونو هم خبر شوی چې د پاکستان هوایي ځواک له دې برید سره هم مهاله د خوست او پکتیا په یو شمېر سیمو هم حمله کړې، خو په رسمي ډول دا ادعاوې نه دي تایید شوي. که څومره پاکستان پوز د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د تیر شپې د هوایي حمله پاړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پوز تیر شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستانی طالبانو د روزنې مرکزونه په نخښه کړي او د ټي ټي پی لږ تر لږه 1.5 وسلوالي وژلي. خو د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ویان محمد خراساني ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بې ځای شوي ملکی کډوال او سیمه ییز افغانان په نخښه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دننه بمباري کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباري کړې و چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي وو. پاکستان ادعا لري چې د دې هیواد وسلوال مخالفین یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړي او د ټي ټي پی موضوع د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. د پاکستان هوایي ځواکونو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دا برید داسې مهال کړی چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي صادق خان د دوشنبې په ورځ کابل ته سفر کړی او پرون سه شنبه په خپل اکسپانه لیکلي چې یو شمېر طالب چارواکو سره لیدلي او د دې لیدنو کتنو هدف په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبره د ورورګلوۍ اړیکو پراختیا وه.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستان په ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په باب مو واورېدل. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، دا بریدونه داسې مهال شوي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د سیشن بي پورس په کابل کې د طالبانو د حکومت کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حق خانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد د اړیکو د لاښوالي او د موجوده ستونزو د حل لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې او ښاغلي حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستاني چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعا تل رد کړې ده. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایی برید په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولې دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیلابیلو پخوانیو لوړپوړو چارواکو دا بمباري د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی. دغو بریدونو عام افغانان هم اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومته غواړي چې باید د دا ډول بریدونو مخه ونیسي.
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې برید چې لسګونو ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني بې ځایه سویو ته یې درنه مرګزوب لاړولې، په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او دا یې د افغانستان د حاکمیت نقص او پر خاورې ښکاره تیری بللی دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد که څه هم په دې باور دی چې ممکن د طالبانو حکومت به دې برید ته ځواب ووایي، خو په خپله ایکس پاڼه خوانی ټویټر ټینګار کړی چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو بل ته اجازه ورنکړي چې افراد یا ډلې له خاورې د یو بل هیواد امنیت وګواښي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، پاکستان د طالبانو پر وړاندې له جبري ډیپلوماسۍ کار اخلي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د دې برید په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو، د دغه هیواد سره پر پوله او نورو ولایتونو کې د دوی د ځواکونو د متمرکزه کولو پر څرنګوالي او توپیرونو نیوکې کړې دي. له طالبانو سره د تیر جمهوري حکومت د سولې مرکشي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکسي بیا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان د پټکو وړاندې بمباري د نړیوالو قوانینو خلاف او د نامنیو د کړکېچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي. د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په دې اړه په خپلو ایکس پاڼو په بیلابیلو بیانونو کې لیکلي چې طالبان د دغو ډول د دوی پټکو وحشیانه حملو د مخنیوي هیڅ ډول وړتیا، اختیار او هوایی دفاعي ځواک نه لري. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې لیکلي چې دوی به د پاکستان دا برید په ځواب پرې نه کړي. بلخوا عام افغانان هم وایي له دغو ډول حملو ستړي سوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي عبدالبصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو څه نوې خبره نه ده چې په افغانستان باندې بریدونه کیږي، همدارنګه په پکتیا باندې څومره ځل دي چې له پاکستان لخوا بریدونه کیږي، همدارنګه کونړ باندې او د ننګرهار په مندرې ولسوالۍ کې هم یو څه وخت مخکې د پاکستان لخوا بریدونه شوي وو، خو متاسفانه هیڅ داسې کوم راپور او داسې کوم خبر مې نه دی اورېدلی چې دوی پوښتنه کړې ده. د عوام افغان پر صفات باندې زما غوښتنه له دولت نه دغه ده، پاکستان دولت څخه پوښتنه وکړي چې ولې
دغه شان. د کابل ولایت اوسیدونکی روزي محمد زابلي بیا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان د دې حملې په خبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وروتړي.
د نړیوال ټولنې په شمول باید افغان حکومت دې ته د مشروع دفاع په سفارت کې خپل جواب ووایي، او دغه راز په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي. نو په دغه حالت کې چې یو هیواد همغه نه د ګاونډیتوب اصول په نظر کې لري او نه نړیوال اصول په نظر کې لري او حتی نه انساني اصول په نظر کې لري او ښکاره ستا د هیواد حریم نقص کوي، پر تا باندې تجاوز کوي، زه فکر کوم د دغسې هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسبې نه دي.
دا خبرګونونه او نیوکې داسې وخت دي چې ځینو پاکستاني چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د جنګي جیټ الوتکو په وسیله یې تېره شپه په هغو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د دوی پټکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشکوک پټنځایونه پکې و. خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان دا ډول حمله له دې وړاندې هم کړي او دوی ځکه دا حمله ترسره کوي چې د دوی د ادعاو په اساس په دغو سرحدي سیمو کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه موجود دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړې ده.
د پکتیکا په برمن ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې د خبرګونونو په باب مو واورېدل. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، تر اوسه پورې د پاکستان پوز او نه هم د هیواد نورو چارواکو د دغو بمباریو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. زموږ د مشال راډیو همکار هارون باچا نن مخکې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره د دغه برید په باب مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې ولې پاکستاني چارواکي تر اوسه غلي دي.
پاکستان خو رسمي سندي ویلې په دې اړه باندې، لیکن اوس پاکستان یا فوج غواړي نو هغوی ډېر ګڼ شمېر هغوی په ټولنیزو رسنیو باندې بیا په ځانګړې توګه په ایکس پاڼه باندې اکاؤنٹونه حسابونه جوړ کړی دي او داغه د لارې معلومات شریکوي. نو دا 13 ورځ چې کله دا پیښه وشوه نو د نوم دغه اکاؤنٹونه د پاکستان د فوج او د استخباراتو لخوا تی او دا اوس پاکستان کې خلک مني. نو هغه دا وویل چې دوی په پکتیکا د افغانستان چې کوم پاکستان سره پولیس لري برمل ولسوالۍ کې زله د پاغې کې دوی د دې دا دعوه په دغه اکاؤنٹونو کې چې دوی د پاکستانی طالبانو مرکزونه او کیمپونه په نخښه کړی دي او ځینې نمونه هم دی یاد کړی وو چې دغه د دې پټکو طالب مشران دي د پاکستاني طالبانو کسانو او په پکتیکا برمل کې د پاکستان د دغه غیر رسمي د استخباراتي ادارو د فوج اکاؤنٹونو کې دا دعوه شوې ده. نو دوی چې دغه په نخښه کړی دي او ځینې کسان یې پکې وژلي دي او دغه مرکزونه تباه کړي. خو بیا د طالبان د حکومت لخوا یو بیان مراغه د دفاع د وزارت لخوا او غوی دا ومنل اول چې په برمل کې بریډ شوی دی د پاکستان هوایی. خو په دغه بیان کې دی بیا دا وی چې ولسی خلک په نخښه شوی دي او مهاجرین چې کوم د وزیرستان نه د 2014 کال عملیات شو په شمالي وزیرستان کې او زیات خلک تلیو نو هغه کیمپونو دی وی چې په نخښه شوی دي. او بیا د طالبانو بیان کې دا عمل وحشانه عمل بلل شوی دی د نړیوالو د قوانینو خلاف عمل په دای هم ویل چې دوی به هم د خپل د خاورې د دفاع لپاره دیتا جواب وایي.
دا بیا په داسې حال کې د طاهر خان صاحب چې تاسو پرون خای موږ ته معلومات هم راکړی وي چې دا صادق خان چې نومیږي د پاکستان ځانګړی استازی د افغانستان لپاره هغه پرون دلته کابل ته سفر کړی و، له چارواکو سره هم لیدلی و، له ځینو سوداګرو سره هم لیدلی و. نو چې هغه سړی لا هم په کابل کې دی که هغه نه پرون واپس شوی دی، او دا څنګه تاسو بیا دې ته ګورئ چې دا پرون دغه سفر و، هلته ملاقاتونه وشو، په ماښام بیا دغه برید وشو؟
بچا صاحب سفرونه خو ښه دي، لیکن اختیار پاکستان فوج سره دی، استخبارات سره دی. محمد صادق سفر مهم و او چې کوم بیانونه دغه د ملاقاتونو وروسته د کورنو چارو وزیر طالبانو سره لیدلی وو، د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی وو، د طالبانو چې کوم په حکومت کې د وزیر اعظم رسیال دی مولوی عبدالکبیر هغه سره هم غونډه درلوده، تاجران سره دوه غونډې شوې. زما تاجران سره پرون خبرې وشوې، مشال ریډیو دغه معلومات ورکړل چې ډېر ښه ملاقاتونه وشول، چې کوم دغه غوښتنې وي هغه ته ډېر مثبت جواب وویل شو. لیکن دا د حیرانتیا خبره خو ده چې دا څه علتونه پیدا شول چې بیا تېره شپه د بمبار خبرونه راغلل او پاکستاني دغه اکاونټونه دا خبره وشوه. زما خیال چې دغه سره د سفر به ګمان نه کوم چې اوس به دا غي هغه نتایج چې کوم یو احتمال وو او امیدواری وو هغه ممکن نه چا بوس.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان او چې زموږ د مشال څنګه همکار هارون باچا په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د وروستۍ هوایي بریدونو او د غراز د کابل او اسلام آباد د اړیکو په باب ورسره مرکه کړې وه. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. په قزاقستان کې د ازربایجان د مسافر وړونکو الوتکې د لوېدو له امله لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن وویل یوه مسافر وړونکې الوتکه چې د ازربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته روانه وه، د قزاقستان په لوېدیځ کې د اقتاو ښار ته نږدې لوېدلې ده. نور جزئیات به د خپل همکار حسین احمدزی څخه واورو چې په استودیو کې د مهرباني.
ډیره زړه مننه نوري صاحب. په قزاقستان کې د ازربایجان د مسافر وړونکو الوتکې د لوېدو له امله لسګونه کسان مړه شوي دي. چارواکو ویلي د لمړنیو معلوماتو له مخې تر دېرش ډېر ژوندي پاتې دي. د ازربایجان د لوی څارنوال دفتر په باکو کې خبر اعلان ویل چې لږ تر لږه دوه دېرش تنه ژوندي پاتې شوي او تر درملنې لاندې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویلي چې د دوه ماشومانو په ګډون اوش کسان سیمه ییز روغتون ته وړل شوي دي. ول شو چې د یولسو کسانو حالات نازک او تر جدي څرنې لاندې دي. د بیړنوي حالات وزارت په بیان کې ویلي چې د ژغورنې ډلې د پیخي ځای ته رسیدلې دي. د غورځېدو له سیمې څخه په ویډیوګانو کې ښودل شو چې الوتکه د ځمکې پر سر پریوته ده او د الوتکې په برخې د وزرونو او پاتې برخې څخه لري شوې ده. د ازربایجان جی دوه هوایي شرکت ویلي چې د امپرایر یو سول نوي ډول الوتکه چې دوه تیا د دې څلويخ پرواز شمیره لري له باکو څخه د چچینیا پلازمېنې ګروزینې ته روانه وه، خو تاو څخه شاوخوا درې کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته اړه شوه. د الوتکې د لوېدو لامل سمدستي نه دی معلوم شوی. د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د روسیې د فدرالي هوایي شرکت ترانسپورت د ادارې په بیان ویلي چې لمړني معلومات ښیي چې پیلوټ په الوتکه کې د مرغۍ لټکل وروسته د الوتکې د سروي حالت ته درامنځ کېدو پریکړه کړې وه. د قزاقستان ولسمشر قاسم زورمارت تقایف د دې پیښې د څیړلو لپاره د لمړي وزیر د مرستیال قانت بوزومابایف په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. تقایف چارواکو ته هم لارښوونه وکړه چې د پلازمېنې آستانه څخه د ډاکترانو یوه ډله اقتاو ته واستوي تر څو د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. د ازربایجان ولسمشر الهام الیف په روسیه کې د ګډو ګټو د هیواد د غیر رسمي سرمشریزي لپاره خپل سفر لاند کړ او بیرته باکو ته راستون شو. د ازربایجان مطبوعاتي اژانس راپور ورکړی چې د الیف په لارښوونه د ازربایجان د حکومت استازي اقتاو ته ولاړل. خبر پانه زیاتوي چې په دغه پلاوي کې د هوایي چلان، ترانسپورت او بیړني حالاتو وزیران، د امیرختیا وزارت مرسیل، د لوی څارنوالۍ مرسیل او د ملکی هوایي چلان خپلواکي ادارې مرسیل هم شامل دي. ځایي خبری اژانسونه ویلي چې مسافر د ازربایجان، قزاقستان، قرغیزستان او روسیې اتباع دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه د نشه یي توکو د کارولو تر اغېز لاندې ده. د سازمان تېرې ورځ وویل په افغانستان کې لسیزې جګړې او بې ثباتۍ په مخدره توکو د روږدیتوب اصلي لاملونه دي او د روږدو کسانو د درملنې او په ټولنه کې د ادغام لپاره هم د سازمان هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې لکلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبه په ورځ د یو راپور خبرول ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، استراب او اختلالات لامل ګرځېدلای دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UN ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی له خپلو کورنیو او ټولنو سره یو ځای سي. راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشه یي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې دې مرکز کې په 2024 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه شوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت شوي او 909 ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره شوي دي. له دې سره په مخدرو موادو ځینو روغدو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغدیتوب ځانونه وژغوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بېکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 26 کلن امان وایي چې له 13 کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي.
ولا بس د غربت بود، بېوسي بود،
بېوزلي او غربت وو، بل دلیل یې مینتوب وو. نو په همدې ډول مې ژوند جاري وساته او ژوند مو آخر تباه او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالي خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکی نور رحمان هدایتي بیا له 13 کلونو راهیسې په نشه یي توکو روغدی و. دای د دغو توکو له پرېښودو وروسته اوس په لویدیځه حوزه کې د روغدو د درملنې په یو مرکز کې د روغدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمره ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبل همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روغدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روغدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په افغانستان کې پر کورنیو د مخدره موادو د اغیزو په باب مو واورېدل. وړاندې د زهرو په کاروان ونیز پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ، خو اوس به اروزګان ته ولاړ شو. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترین کوټ ښار د پراختیایي پلان چارې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. د دې ښار اوسیدونکي هم د دغه پلان عملي کېدو ته خوښ دي او وایي چې د دې پلان په عمل کې دوه سره به ښکار ښکلی شي، پاکي او نظم به ورسره برابر شي.
د اروزګان ولایت د چارواکو په وینا د ترینکوټ ښار پراختیایي پلان هغه پروژه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وه او د نظام تر سقوط وروسته د دې پروژې چارې د یوې مودې لپاره ودرېدلې، خو د اوسني حکومت پر اتاک سره بیا د دې پروژې پلان د بشپړولو کارونه پیل شوه. دا پروژه چې د ترینکوټ ښار د ښکلا، پاکي او نظم لپاره ډېره مهمه ګڼل کیږي اوس 80% بشپړه شوې ده او چارواکي هیله څرګندوي چې ډېر ژر به د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل سي. د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلان وایي چې د دې پلان په چوکاټ کې د ښار پاکولو، د سړکونو د بیا رغونې، د کثافات لپاره د ځانګړي ځایونو جوړولو او د شنو سیمو جوړولو کارونه شامل دي. هغه وویل چې ښاروالۍ د پلان په تطبیق کې له خلکو سره مشورې کړې دي او د هغوی غوښتنې په پام کې نیولې دي.
چارې د بشپړېدو په حالت کې دي چې کندنکاري، همارکاري او همدارنګه هغه د نقشو ایستلو چارې بشپړې شوي دي. یوازې د کمپکشن چارې پاتې دي یا تختوالي سړک ډېر ورته اوږد و. نو اوس د دغه پلان په تطبیق سره دلته سړکونه وایستل سول، هغه مریض شفاخانې ته مثال عجل رسېدل
د ترینکوټ ښار اوسیدونکي د دې پلان په اړه خوښ دي او هیله لري چې د دې په تطبیق سره به د دې ډېرې ستونزې حل شي.
نو د دې حکومت سمر ډېر خوشحاله و چې وختي وتلي وای، خو ډېر به اسانیه وای، ډېر به موږ وسا وسومرس ډېر وسا، خو ډېر ډېر د دې سره ځي. خدای دې د دې سره راځي کې واځي د موږ د دې سره دې راځي کور ودان
د جې نقشې خو ډېرې اړتیاوې به باید څلور پنځه کاله مخته وتلې وای یا واته کاله مخته وتلې وای خو وس ډېر شو سوچ په دمویم وخت کې وتله شروع ته د نړۍ تامت وساسې او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي سړکان به مسمې یو مریض به مشفقانی او مکتب ته مکشنیان دا به یو پر خپل لار باندې سده جسم لارې وي
د ترینکوټ شار پیرختي پلان بشپړېدل بني وازی د شار شکلا او پاکي زیاته کړي بلکې د خلکو لپاره به یو منظم او اسانه چاپیریال هم رامنځته کړي د دې پروژې د بشپړېدو په تمه د شار اوسیدونکو هیله لري.